شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوه. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی او ځینې غړي وایي د قطر د سولې پروانو خبرو کې باید د افغانانو هویت او ملي ګټو ته زیاته پاملرنه وسي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې نن شنبه لا هم په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې دوام لري. نو راپورونه هم لرو خو هغه به وروسته واورو. په سر کې سلیم محمد صالح د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر نن په چین کې له ځینو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده. د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړی چې د ایران پوځ د 1200 سرتیرو په ګډون نظامی تمرینات پیل کړي دي. شکل سوی د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی نن شنبه د چین د بهرنیو چارو لمرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره په پلازمینه پیکینګ کې وګوري. د سولې عالي شورا ویاند سید احسان طاهری له چین څخه ازادي راډیو ته پر رالېږلي صوتي پیغام کې د نننۍ غونډې په اړه داسې وویل: نن هم هغه مهمی غونډه چې شغل داودزی په پیکینګ ښار کې لري د چین د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره دي. په دغو غونډو کې به د سولې پر مذاکرو او په دې برخه کې پر پرمختګونو خبرې وسي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي دینګ سیجون سره وکتل او د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې وکړې. ښاغلی داودزی د پنځمې پورس په درې ورځني سفر چین ته لاړ. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه چې د پنځمبې نه وخته پیل سوې پرون هم روانه وه. د جوزجان د ولی ویان فریدون انیق پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې افغان ځواکونو غوښتل د اقچه ولسوالۍ په مربوطاتو کې امنیتي پوسته جوړه کړي چې د وسلوالو طالبانو له حملو سره مخامخ شول. په دې جګړه کې تر اوسه د دشمن څلور کسان وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د ملي اردو یوازې دوه سرتیري برسیران ټپیان سوي. د جمعې تر مازدیګر وروسته سیمې ته تازه دمي ځواکونه لیږل سوي دي. په سیمې کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې جګړې له کبله ګڼې کورنۍ مجبورې سوي چې نور سیمو ته کډه وکړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بغلان ولایت چارواکي وی په تلاف برفک ولسوالۍ کې د تیر ماښام په 14 کې څلور کسان وژل سوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سوي دي. د تلاف برفک ولسوال عبدالاحد برفکی د دې 14 په اړه ازادي راډیو ته وویل: په پیښه کې څلور کسان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د ټپیانو له ډلې وتنه د ولسوالۍ مرکز ته انتقال سوي چې ډاکټران یې څارنه کوي. پاتې کسان برسیرن ټپیان و چې د ولسوالۍ مرکز ته نه دي لېږدول سوي. ولسوال وایي 14 د هغه ماین په ذریعه سوی چې له مخکې د والیبال په یوه میدان کې ځای پر ځای سوی و. د بغلان محلي چارواکو په خبره دغه 14 د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي ده، چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د هم څو بهرني خبرونه: تر 15 ورځو وروسته د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د لنډې مودې لپاره پای ته ورسېدل. دا لومړی وار دی چې د امریکا په تاریخ کې د فدرال حکومت ځینې برخې د دومره اوږدې مودې لپاره تړل کېږي. د کانګرس د استازو او مشرانو جرګو پرون د رایو په اتفاق سره د هغه قانون په ملاتړ رای ورکړه چې د فبروري تر 15 نیټې به د حکومت تړل سوې ادارې تمویلوي. د دغو فدرال ادارو د تړل کېدو له کبله شاوخوا 8 لک کارکوونکو یا بې معاشه کار کاوه یا بې معاشه رخصت سوي وو. سره له دې چې په دغه قانون کې له مکسیکو سره پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره پیسې په پام کې نه نیول سوي، خو ولسمشر ترامپ بیا هم دا قانون توشیح کړ. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال وویل:
I am very proud to announce today
ډیر ویاړم چې اعلان کوم نن موږ پر یوه موافقه سره وکړه چې پر اساس یې د فدرال حکومت تړل سوې ادارې بیرته پرانیستل سي. د فدرال حکومت دغه ادارې وروسته له هغې وتړل سوې چې په استازو جرګه کې ډیموکراتانو د دغه دیوال د جوړولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د بودیجې له غوښتلو سره مخالفت وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو غوښتنه وکړه چې نن په یوه اضطراري غونډه کې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر وین ګوایدو د لنډمهاله ولسمشر په توګه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د جمعې په ورځ په اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې پومپیو به د ملګرو ملتونو امنیت شورا له غړو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې د وینزویلا د ولسمشر په توګه د وین ګوایدو په منولو سره دی نړیواله سوله او خوندیتوب تضمین کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 15 غړو ترمنځ د غونډه د امریکا په غوښتنه وروسته له هغې جوړیږي چې د سیمې ځینو هیوادونو وویل دوی وین ګوایدو د وینزویلا د دولت د مشر په توګه مني او له اوسنی ولسمشر نیکولاس مادورو یې غوښتنه وکړه چې له خپلې دندې ګوښه شي. پر مادورو له بشري حقونو د سرغړونې او د وینزویلا د اقتصاد خرابولو تورونه دي. د ملګرو ملتونو دا غوښتنه به د روسیې له مخالفت سره مخامخ سي چې د مادورو کلک ملاتړ یې څرګند کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د تحقیقاتو فدرال ادارې یا اف بی آی پرون جمعه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوږدې مودې همکار راجر سټون د ځینو تورونو پر اساس نیولی دی. دغه جرمي تورونه د ځانګړي سر مفتش رابرت مولر په هغو تحقیقاتو پورې مربوط دي چې د امریکا د ولسمشري په تیرو انتخاباتو کې د روسیې پر لاسوهنې دي. سټون پرون په فلوریدا ایالت کې محکمې ته تر حاضرولو وروسته د 2.5 لک ډالرو په ضمانت خوشي سو او وروسته یې له محکمې د باندې له خبریالانو سره په خبرو کې د خپلې بېګناهۍ اعلان وکړ. سټون د امریکا د ولسمشري انتخاباتو د کمپاین پر مهال د ټرمپ د غیر رسمي سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. دی د یو رسمي دستور د مخنیوي په یو مورد د غلطو بیانونو په 5 مواردو او یو ور د شاهدۍ په جال کولو تورن شوی دی. او د ایران پوز وی پرون د جنوري پر 15 نیټه د 1200 سرتیرو په ګډون نظامی تمرینات پیل کړی دي. د ایران دولتي ټلویزیون د دې هیواد د پولیو ځواکونو د قمندان جنرال کیومرس حیدری له قبل راپور ورکړی چې د دغو تمرینونو هدف د ځنګړو دشمنانو او وسلوالو سختریزو سره مبارزه ده.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی او ځینې غړي وایي د قطر د سولې پر روانو خبرو کې باید د افغانانو هویت او ملي ګټو ته زیاته پاملرنه وسي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي
غوښتنه مو د افغاني طالبان نموده ده چې د افغانستان ملي منافع ته په نظر کتو سره او د دې په څنګ کې باید ټول افغانان په دې موادو باندې لیکل کېږي یا پاس کېږي راضي اوسي.
د سیاسي چارو یو افغان کارپو وایي طالب استازي او امریکایي چارواکي په ډیرو مهمو مسلو هوکړې ته نږدې سوي دي. داود مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه د افغانستان سیاسي وضعیت خصوصا د سولې په اړه ډېر مثبت پړاو ته رسېدلی ده او امیدونه دې ته زیات شوي دي. کوم موانع چې مخکې وي هغه انشاءالله چې پورته شوي دي.
دا به هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فدرال ادارو د ځنډ ځان دې په موقتی ډول پای ته رسولی دی. او دغه ورځ د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیز پروګرام لرو د زهرو کاروان چې تاسو یې اوریدو ته راغلم. د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی او ځینې غړي وایي د قطر د سولې پر روانو خبرو کې باید د افغانانو هویت او ملي ګټو ته زیاته پاملرنه وسي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي که څه هم په قطر کې د سولې خبرې هیله بښونکې بولي خو په خبره یې چې پرته له بین الافغاني مذاکراتو به دا خبرې کومه نتیجه ونه لري. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون غړی ګل پاچا مجدي وایي د قطر په مذاکراتو کې پر راتلونکي کې چې کوم خطرونه افغانستان ته متوجه دي باید له پامه و نه غورځول سي. په دې اړه تفصیل زما همکار واصل وساله کوي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. وساله صاحب قرباني تشرغلي
ډیر زیاته مننه. سلام تاسو ته اوریدونکو ته. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې په داسې حال کې چې په قطر کې د طالب پلاوي او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې لا هم دوام لري. د افغانستان مشران جرګه وایي دا خبرې به هله مثبتې پایلې ولري چې د افغانانو رضایت او غوښتنو سره سمې وي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي که څه هم د دغو خبرو له دوامه خوښ دی، خو په خبره تر کومې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې ونه شي، د قطر خبرې به د پام وړ نتایج ونه لري. ښاغلی صدیقي د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د قطر په خبرو کې د افغانانو هویت او ملي ګټو ته پاملرنه یو حتمی امر دی.
یوازې او یوازې بین افغاني سره با ټول افغانان د دې په مورد باندې باید موافق اوسي او راضي اوسي، تر څو چې موږ د افغانستان کې دغه جنگ پای ټک ټک کې کول شي. غوښتنه مو د افغاني طالبان نموده ده چې د افغانستان ملي منافع ته په نظر کتو سره او د دې په څنګ کې با ټول افغانان په دې مواد باندې لیکل کیږي یا بس پکېږي راضي اوسي.
دا په سیال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شپږمې ورځې ته داخله شوې دي. یو شمېر غربي رسنیو د طالبانو د یوې سرچینې له قوله خبر ورکړی چې دواړه لوري له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په موضوع کې هوکړې ته رسېدلي، خو د اوربند او بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره لا هم خبرې دوام لري، خو په دې اړه کوم لوري په رسمي ډول لا څه نه دي ویلي. د راپورونو لمخې په لومړیو دوه ورځو کې د دوی خبرې تر ډیره د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر موضوع او هغو ضمانتونو متمرکز وي چې د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد به د افغانستان له خاورې د دښمنۍ عملیات نه کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا د بخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو استازو د امریکا د غوښتنه منلې ده. رویټرز اژانس د طالبانو د چارواکو له قوله راپور ورکوي چې اوربند او د بین افغانی خبرو میکانیزم د دې خبرو دوه نور مهم ټکي دي چې خبرې پرې کیږي. په قطر کې یوه سرچینې چې د طالبانو له استازو سره نږدې اړیکه لري رویټرز سویلی چې په قطر کې د خبرو د دوام علت د دوه لومړی ورځو د خبرو بریا وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی ګلپاچا مجدي وایي د قطر په مذاکراتو کې په راتلونکو کې چې کوم خطرونه افغانستان ته متوجه دي باید هغه هم له پامه ونه غورځول شي.
دوی په دې باندې یقین شي، خصوصا د امریکا لوري چې یو نتیجه ورکوي، ځکه دا وګ دې شو او بل هغه مسایل چې تر اوسه پورې حل شوی نه دي او اړین دي چې باید حل شي، چې هغه د افغانستان حکومت سره مخامخ د خبرو مسله ده. څه چې په اجندا کې دي خوشبینه یم، ولې یو احساس مونږ تر کوي چې ټول فوکس د خارجي قواو په وتلو باندې ده او افغانستان به خدای نه خواسته بیا د ترهګرو مرکز وګرځي.
بله، ویل کیږي چې خای دواړه لوري د قطر د ناستې په پای کې یو غډه اعلامیه هم صادر کړی چې په هغه کې به د دغه ناستې بشپړ جزئیات او په کوم مواردو چې هوکړیات او افقات کېږي دغه پړه به دوی اعلامیه خپروي او په هغه کې به دا ټول معلومات رانغل شوی وي. بله فریبا جانې.
بله ډېره مننه کوم. وصل و چې وایي د افغانستان د ملي شورای درې پلاوی او ځینې غړي په دې نظر دي چې د قطر د سولې پر روانو خبرو کې باید د افغانانو هویت او ملي ګټو ته پاملرنه وسي. بلخوا د سیاسي چارو یو افغان کارپوه بیا وایي چې طالب استاذ یو امریکایي چارواکي په ډېرو مهمو مسلو هوکړې ته رسېدلی دي. داود مایار ازادي راډیو ته وویل چې دې نتیجې ته د رسېدو لپاره شپږ ورځې ډېرې کمې دي او تمه ده چې ډېر ژر اوربند رامنځته سي او په دغه هېواد کې سوله یقیني سي. شغلی مایر سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورڅخه په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو دروان خبرو په اړه پوښتنه کړې ده.
خوشبختانه د افغانستان سیاسي وضعیت په خصوص د سولې په اړه ډېر مثبت پړاو ته رسېدلی ده او امیدونه دې ته زیات شوي دي. کوم موانع چې مخکې وي هغه انشاءالله چې پورته شوي دي او موږ به انشاءالله په نږدې ورځو کې د اوربند شاهد اوسو او وروسته به سوله په افغانستان کې یقیني شي.
فکر کوي مایر سپ چې دغه خبرې شي غزیدلې دي لامل څه دی؟ آیا امریکایي چارواکي او طالب استازي یو هوکړه ته نشي رسیدلې او کنه فکر کوي چې خبرې ډېرې دي او وخت ډېر ورته اړتیا ده چې مثلا په اوربند خبرې وشي؟
دغه د صلح موضوع چې دا ماده نسبت جنگ ته ډیره مشکله ده، ډیره ستونزمنه ده. مختلف عوامل دلته نقش لري، هم ګاډي او د نفدې کې خپل نقش لري. د افغانستان خپل حکومت چې طالبان د طالبان یو شرط هم دا و چې هغوی غواړي چې د اصلي دښمن سره، د خپل اصلي حریف سره چې امریکا لري، د هغې سره مذاکرات وشي، د هغې سره مستقیم خبرې وشي. دا د یو طرف نه منطق لري، طالبان یو طرف منطق لري، ځکه د طالبان اصلي حریف هغه کسان چې هغه طرف چې طالبان حکومت یې سقوط سره مخامخ کو، هغه امریکایان دي. د طالبان د حق لري چې مستقیم د روس سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت دلته ځکه دوی یو مرکز ده، د قدرت مرکز ده، هیوادونه په رسمیت پیژني. دوی هم حق لري چې د دې لپاره چې د حاکمیت د سوال لاندې رانشي دوی طرف د موضوع وي. نو دلته یو باریکي وجود لري، یو ستونزه وجود لري. خو زه فکر کوم چې اوس وضعیت دې ته رسېدلی ده چې په اول قدم کې طالبان د امریکایانو سره خبرې وکړي، په دوام قدم کې طالبان مجبور دي د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. چوش انشاءالله چې دا چالشونه ده مشکلات د منځ تللي دي او یو نسبی هوکړه تر رسیدلې دي. دا مثلا
یعنی تاسو دغه شپږ ورځې چې د خبرې دوام وکړي دا یو معمول ګڼي وای چې مثلا دا ورکړه ترون کړي. هلا چې ځینې کسان وایي چې دلته طالبان او امریکایي چارواکي په دې موضوع سره نه جوړیږي چې ګوندي طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی.
زه فکر کوم طالبان دا منطق لري چې په اول قدم کې دوی د امریکایانو سره د خلاصي حریف په صفات خبره وکړي، په دوام قدم کې دوی مجبور دي چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي، ځکه دلته یو سیستم دی، یو نظام دی. خو د یوې مسلې نه چې ما تشویش درلو چې اصلي موضوع ده چې ما سوزله تاسو درسنه د تاسو د رادیوي طریقې دا خبره کړې ده، هغه دا ده چې کچېرې طالبانو چالش دي، طالبانو مشکل افغانستان کې حل شي، دموږ دښمن یا دموږ همسایه هیواد چغوي، دوی ملي ګټې د افغانستان په تخریب کې، د افغانستان د زیربناو په خرابولو کې دي، وروي به د افغانستان بل بديل دښمن پیدا کی. یو بل جریان به د القاعده په شکل یا مثلا داعش په شکل وروي به افغانستان کې هغه تعمیل کی. خو خوشبختانه په دغه مذاکرات کې د نقطې ته دغه مشران متوي شوی دي، هم امریکایي مشران او هم د طالبان مشران متوي شوی دي چې د افغانستان کې د تلپات صلح لپاره دوی باید د نتیجې ته ورسیږي چې طالبان سره د صلح په صورت کې د دې معنی وګرځي چې بديل پیدا نشي. فکر ورسته چې که پښپاخ خلکین د پروسه موافقانه مخ ترسیدلې وای، ما د فکر کولو چې لاین وخت کم نیولای ده.
د سیاسي چارو کارپو داود مایارو.
جنگ دولک
سوله او ملي یوالې د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
از د ریډیو هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبو جوړې پر منځنۍ سپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سله شر پنځه سپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. اوس بل فیروزه عزیزی ښه اقتصادي خبرونه وره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د وزارت رهبرۍ د بلخ د سوداګرۍ د وضعیت د څار لپاره هغه ولایت ته سفر کړی. د وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست کامله صدیقي د خصوصي سکتور د ملاتړ، د صنعتي پارکونو د لیدنې او د پانګونې د جذب موخه هغه ولایت ته رسیدلې ده. د نوموړي په خبره په دې وروستیو کې په بلخ کې د هوایي دهلیزونو له لارې ګڼو هیوادونو ته صادرات کیږي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت معلومات له مخې دغ ولایت نه ازبکستان، قزاقستان او دغه شان چین سره سوداګریز او راکړور کړ ډیره ده چې لوی برخه یې وچه میوه او سبزیجات جوړوي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي ټاکل شوی دغه هیواد په لابل ولایتونو او سیمو ته د برښنا رسونې په برخه کې له یو شمېر نړیوالو ادارو سره تړونونه لاسلیک شي. دغه شرکت وایي وحید توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې نن مدا افغانستان برښنا شرکت او آسیایي پراختیایي بانک اترمانت د 300 میلیون افغانۍ په ارزښت د برښنا رسونې په موخه تړون لاسلیک شي. د ښاغلي توحیدی خبره د دغه پروژې له مخې به د افغانستان ګڼو سیمو او ولایتونو ته د برښنا اسانتیا برابره او د برښنا د پرچوي ستونزه حل شي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې د برښنا د ستونزې په هواري سره به د صنعتي پارکونو او فابریکو ستونزه هم هواره او په دې سره به تولیدات زیات او ګڼو کسانو ته د کار زمینه برابر شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,300 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریزی 2000 افغانی، 14 لیتر غوړی 1000 افغانی، 1 لیتر پټرول تیل 550 افغانی او 1 لیتر دیزل تیل 550 افغانی پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د سوهنۍ اثر په مقابل کې افغانی په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 15 او افغانی 45 پوله، یو یورو 50 افغانی 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانی او یو پوله، یو سعودي ریال 40 افغانی 15 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانی او یو پوله، زر هندۍ کلدارې 100 او یو افغانی او زر پاکستانی کلدارې 520 افغانی.
د فیروزی عزیز خمرنه دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې د خبرونه او د ازادي رادیو نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په موقته توګه ومنله چې د فدرال حکومت قسمي تعطیل پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ پرون دغه اعلان وکړ. صفي الله ستانکزی دغه موضوع تعقیب کړی دی چې همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب شرح لې خبرونې ته. د امریکا ولسمشر څنګه د اعلان وکړ چې تعطیل به موقتا ختموي؟
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وروسته له هغه چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو سنا او د استازو جرګې موافقه وکړه چې په موقته توګه به د فبروري تر 15 د حکومت لپاره بودیجه پاس کوي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې دغه موقت تعطیل به په موقته توګه پای ته ورسوي. البته د یادولو ده چې د امریکا په تاریخ کې د فدرال حکومت تر ټولو اوږد تعطیل په موقته توګه پرون د ولسمشر لخوا پای ته ورسید.
I am very proud to announce today that we have reached a
way is a dear we are am chin an elan kom che mugi maamile ta warasidu cho ta'til pay ta warasu aw federal hukumat berta pranizu la kasanga che khagali trump will de la congress sara yu maamile ta rasidale maamila dada che congress ba de february tar 15 sami puri de de po urandizuno bandi ba fikr kawi aw de urandizuna tamarkozi pe de che de mexico sara da america de diwal de juridu la para congress بودی جزانگری کی.
بله، یو بل پرستانه دلته د مترکیږي تاسو ول چې دوی پر دې باندې فکر کوي. اصلي لانجه په څه جوړ داول او کټروم له کانګرس سره جوړ نسی نو څه وکړي؟
ډونالډ ټرمپ د مکسیکو د دیوال د جوړولو لپاره چې پغه کې به اغزن سیمونوي دیوالونه به وسپنی معنی به په ځینو برخو کې دیغه د جوړولو لپاره د 15 میلیارډ او 100 میلیون ډالر غوښتنه کړې چې کانګرس د خبره باید دغه پیسې ورکړي او بودیجه تشویق کړي. څوی ولسم شرطه وشي کې او بیا کار به شروع شي. خو کانګرس بل خصوص د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت لري د دغه وړاندې سره ډیر زیات مخالفت خودلې ده او ویل دي چې دغه بودیجه به نه تصویب وي. لمدغه خاطر هم لانجه جوړه شو. ترامپ دغه کار په جواب کې پاکس لامل کې حکومت وزنداو 15 د شوازې د امریکا د فدرال حکومت په قسمی توګه باندې تعطیل او اتلک کارکونکو یعنی وظایف ته نو ورغلي، معاشونه نه دي ترلاسه کړي. لانجه هم دغه و. نو ک ترامپ او کانګرس موافقه ته سره ونه رسیږي، خغلی ترامپ پرونو ویل چې کانګرس تر فبروري 15 پورې کوم کار ونکی، نو دای بل خپل صلاحیتونو څخه په استفادې چې د امریکا اساسي قانون د خبره ورکړي دي د دغه ایمرجنسي یا استراري حالت ته پای ټکی کیږي او یو کار به وکړي. نو د هم ویل تاکید وکړي چې د امریکا حکومت د برت پرانستل شي او د امریکا ټول کارکونکو ته د خبره باید ماش ژر تر ژره ورکړل شي.
دغه زته مننه کوم صفی الله ستانکزی. دوستانو و مریدل چې وای د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په موقته توګه دا ومنله چې د فدرال حکومت قسمی تعطیل پای ته رسوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په د کابل چاپ ورځپاڼو ته ورسو چې د افغانستان پر موضوعاتو یې کومې تبصرې لیکلې دي. واصل وسال دغه ورځپاڼې کتلې دي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پاړه یو شمیر لیکنې او سر لیکنې خبرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي، په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سو ورځنیو خبرو په پایله کې د امریکایي پوځیانو د وتلو په شمول پر مهمو مسایلو هوکړه شوې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، تر دوه اونۍ بنبست وروسته په خبرو کې دا تمنه وه چې تر دوه ورځو دې زیاتې اوږدې شي. له بله پلوه داسې هم برېښېده چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په شمول دې پر مهمو مسایلو توافق وشي، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره سره له دې چې لا هم ټول جزئیات نه دي افشا شوي، داسې ښکاري چې د اټکلونو پر خلاف د طالبانو او امریکا ترمنځ پر ډېرو مهمو مسایلو هوکړې شوې دي. ویسا د سرچینو په حواله دا هم لیکلي چې اوس یوازې د بهرنیو پوځونو د وتلو پر مهال ویش او افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو پر سر اختلافات پاتې دي. ورسپانې په ټوله کې خبرې بریالۍ ګڼلې او د ښو پایلو هیله یې کړې ده. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي، طالبان راځي او امریکایان له افغانستان نه وځي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې وال سټریټ جورنال طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله لیکلي چې د طالب استازو او خلیلزاد ترمنځ د خبرو په څلورمه ورځ په دې هوکړه شوې چې طالبان به القاعده او داعش ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو لپاره استفاده وکړي. په مطلب کې د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې په دغو مذاکراتو کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او د دوی د پوځي هډو په اړه خبرې روانې دي. د مطلب لیکوال لیکي تمه ده چې د خبرو په پای کې دواړه لوري یو ګډ اعلامیه هم خپره کړي. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د قطر غونډه پر ګډ اعلامیه د اختلاف له امله د شنبه ورځ ته وځنډېده. په مطلب کې وړاندې راغلي، ټاکل شوی و چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې د جمعې په ورځ پای ته ورسیږي، خو داسې ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ یو شمېر مهم اختلافي موارد لا هم پر ځای پاتې دي. ورسپانه لیکي، طالبانو ته یوې نږدې سرچینې ویلي، امریکایي پلاوي له طالبانو غوښتي چې په خپرېدونکې اعلامیه کې د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ډاډ ورکړي، خو طالبانو ورسره مخالفت کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه لالا یم د کندهار خبرې کوم پر ریسټر جمهور ته د ما پیغام ورسیږي چې د لږ وخت لپاره چې تاسو کوم تاکونو ته وخت پاتې دی په دغه نو وخت کې چې ورور یو سرنوال وټاکي د سرنوال د ولایتو په کچه باندې سفرونه وکړي چې دا ورور مو سیچ ورسیږي د بندو پیسې چې ورسیږي د دولو پیسې چې ورسیږي دلته ورور غواګانې ورسیږي د بزی او رقم شان مو سیچ راغلي دی هغه ورور ګرځي څو کسان ورېږي نو دغه پاکله باندې ورور چې سرنوال وټاکي سرنوال د ولایتو ته سفرونه وکړي چې هغه خلک مشخص شي ورور د خلکو د سلو کسو حق یو نفر ورېږي په ولایتو کې د خلکو عریضه اخلي ورور هغه خلک کوم چې اقدار یې حقو هغه اقدار ته ورسي. نور مو خوانې سم ازادي راډیو سمنانه زما پیغام د نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور زه زابل خبرې کوم. دا د زابل ولایت مرکز کلات چیرم د خواریان والا کا کې د بیسیم شبکه به خې کمزورې ده د دې رستند سره مخامخ کړی ورور ته د ازادي راډیو زمو غختري او زای ورسي ډېر مهرباني به ورور د خواریان خلک خواران غختوک نه اوري دا ټول د خریبان خلک دروزانی خلک د سکلې او خاص یم کو هغه بس ټلیفون کار نه کوي فال او کزمو روپي ټولي او ختمې سي دا غزمو یو ستوند د جدي ستوند د لګیر وخت د ستوند د نه د غزمو ازادي راډیو ته د پیغام زفرنه د زمو غختري زای ورسي مننه محمد نبیل زابل.
السلام علیکم زه زیرات سیو مالول خبری کوم دا د سولی خبری چې روان دی دا موږ سر نه سپان نه خدای دې په افغانستان کې واره مې وصول راولې موږ د جان قربانیان موږ سولی ته ډیر امید لرو په دواړو طرفو څه موږ دا غوښتنه کوو چې تر وړو وړو خبرو سره تیر افغانستان کې خدای سولی راولې سولی سره موږ د افغانستان خلک سولی ته تجي خدای ته سولی غواړو. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو پیغامونه مو خبره کړئ چې ازادي رادیو ته راستولې و اوس په د ساينس ټګر ته ورسو. څېړونکو پر موژکانو نوې ازموینه کړې چې د روژدو کسانو په درملنه کې له دې تجربې استفاده کېدای سي. اسمت سره نور تفصیل کوي.
څېړونکي توانېدلي چې په یوه نوې طریقه د موشکانو له ذهنه د کوکاینو خاطرې هیرې کړي. دوی باور لري چې په دې ډول به هغه معتادان وژغوري چې مخدر مواد پرېږدي مګر بیا یې پیلوي. دا نوی کشف هغه کسان چې پخوا په مخدرو موادو روږدي وو نه پرېږدي چې بیا په دې موادو اخته شي. څېړونکي وایي چې دا طریقه یې پر موشکانو ازمویلې او د هغوی له حافظې د کوکاینو د استعمال خاطرې پاکې کړی شوي دي. د څېړونکو په وینا دا طریقه کېدای شي د مخدرو موادو د درملنې تر اوسنیو کارول کېدونکو طریقو ډېره ګټوره وي. په دې څېړنه کې د اپټوجینټکس په نوم له طریقې کار اخیستل کېږي چې په هغې کې د هغو حجرو د کنټرول لپاره د نور یا وړانګې له پلاسونو څخه کار واخیستل شو چې په جینټیک کې بدلون راوړل شوی دی. څېړونکي وایي پر موژکانو د دې طریقې له تجربه کولو وروسته ورته څرګنده شو چې موژکان نور په مخدرو موادو پسې نه ګرځي. د معتادانو یوه لویه ستونزه دا ده چې له درملنې او ډیر وخت د مخدرو موادو له استعمالولو وروسته بیا دې موادو ته مخ اړوي.
او په دې سره په کابل کې 12:30 سره یو ځل بیا له اجمل انتخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د بغلان ولایت په تالاو برخوک ولسوالۍ کې پرون ماښام یو چاودنه وشوه. چاودنه د والیبال په میدان کې شوې ده. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال د دې د تالاو برخوک د ولسوال د قوله وایي چې لږ تر لږه څلور کسان په چاودنه کې وژل شوي دي او تر شلو زیات نور ټپیان دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داوودزی په مشرۍ نن شنبه په چین کې نوموړی د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر او د شانګهای د همکارۍ د سازمان له سکرتر جنرال سره وګوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی د جمعې په ورځ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوږدې مودې ملاتړې راجر سټون په فلوریډا ایالت کې د یو شمېر جرمونو په تور ونیوه. له امریکا څخه په یو بل خبر کې ویل شوي چې تېره شپه ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغلته د فدرالي ادارو د 15 ورځنیو رخصتۍ یا تعطیل مرحله پای ته ورسوله او رسمن بیرته دغه ادارې پرانیستلې. د ایران پوځوي پرون د جنوري په 15مه د 2000 سرتیرو په ګډون نظامی تمرینونه پیل کړي. او ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ملګرو ملتونو غواړي چې د وینزویلا سیاسي مخالف وین ګوایډو د منځمهاله ولسمشر په توګه ومني.
مالنا کوم اجملان دوستانو تاسو خلای سي د دې خبرونو تفصيل او د غرض زموږ نور راپورونه او تحلیلونه زموږ پر وپانه همول ولې پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ژمنې سره سم د خبرونې په دوهمه برخه کې د اونیزه خبرونې د خبرې دوه وخت راورسید. د زهرو کاروان پروګرام خبرې دوه چمتو دي. زموږ همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې په تیر یو میاشت کې د نشي موادو د جوړېدو په کارخانو باندې نظامی عملیات ډیر سوي او په نتیجه کې تر 10000 کیلوګرام ډیر نشي مواد ترلاسه شوی او بیا سوځول شوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو 1.4 کیلوګرام نشي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنی قومندانې لخوا رسنۍ ته په لګل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړی پیښه کې د نیمروز پولیسو د زرنج او دلارام پر لویه لاره 80 کیلوګرامه تریاک، 22 کیلوګرامه چرس او 22 کیلوګرامه هیروین ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د زرنج ښار د 4 حوزې په سیمه کې 22 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي ول. او په دریمه پیښه کې پولیسو په انصاری خرګوټي کې 50 کیلو او 1500 ګرامه هیروین ونیول. دا یادونه ورته چې د دې موادو د قاچاقو او زیرمه کولو په تور 3 تنه هم نیول شوي دي. دا کابل پولیسو د نشي موادو نږدې شل خرڅونکي نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل دا کابل پولیسو د نشي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو اتلس خرڅونکي د 57 قاچاق کوونکو په شمول نیولی چې نمونه یې تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت لخوا خپاره او د نیولو حکم یې صادر شوی و. له نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه نشي مواد، وسلی او نقدی پیسې هم نیول شوی دي. له کابل ښار څخه 500 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شول. د ابن سینا روغتیایي مرکز رئیس زلمی نورزی ازادۍ راډیو ته وویل د معتادینو د راټولولو د کمپاین په ترڅ کې تیره دوشنبه د سره شمالي له غونډۍ څخه 500 معتادین راټول او ابن سینا ضربستریز روغتون ته انتقال شول.
پاینده نفر ما جمعوری کردیم.
مو راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته مو انتقال کړل. لدی جملې څخه مو 350 کسان د ابن سینا ضربستریز روختون ته ولېګل. دا محل په دې روختون کې د 800 کسانو درملنه کیږي.
عملاً موجود
داره. د عامه روغتیا وزارت دا محل په بیلابیلو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 110 مرکزونه لري چې د ماشومانو او ښځو په ګډون د زرګونو کسانو درملنه کوي. د هرات ولایت پولیسو 2 کسان له نږدې 100 کیلوګرامو نشه یي موادو سره ونیول. په هغه خبرپاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې راغلي چې یو تن هغه مهال د شیدایي خارګوټي په سیمه کې ونیول شو چې غوښتل یې 4 کیلوګرامه هیروین هرات ښار ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د هرات ښار د 5 امنیتي حوزې په سیمه کې د نشه یي موادو یو خرڅونکی هغه مهال لاس په لاس ونیول شو چې پر معتادینو یې نشه یي مواد خرڅول. له نیول شوي کس سره 5 کیلوګرامه چرس او 40 ګرامه تریاک هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 300 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې 99 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد هغه مهال ونیول شول چې په 2 موټرو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به چې سرخرود ولسوالۍ ته قاچاق کړي. په یوه بله پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو 88 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې له بټي کوټ ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاق کول. دا یادونه ورده چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 3 تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې په تیره یو میاشت کې د نشه یي موادو د جوړېدو په کارخانو باندې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې تر 10,000 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ترلاسه شوي او بیا سوځول شوي دي.
په تیره یو میاشت کې 15,000 کیلو مخدرات توکي په ټول افغانستان کې هغه د کورنیو چارو وزارت د متکراتو پر وړاندې د مبارزې معینیت لخوا دغه مخدرات توکي ضبط شوي دي او محوه شوي دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په کندوز ولایت کې خلک له معتادینو څخه تنګ شوي دي. دا چې نشه د انسان پر عصبي سیستم باندې څه ډول ناوړه اغیزې کوي په دې اړه له ډاکټر محمد ګل صمیم سره مرکه لرو.
په مجموع کې نشه د انسان پر دماغ باندې په هر عمر کې بد تاثیر لري، بل خصوص په نوې ځوانانو کې او د زیات عمر لرونکو کسانو کې نشه ناوړه اغیزې لري.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اکرام ځوانه یو پوره کو په پوراکه دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د نشه یي موادو د جوړېدو په کارخانو باندې د هوایي بریدونو له امله 2,000 کیلوګرامه نشه یي مواد له منځه وړل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یو میاشت کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې د ځمکني او هوایي بریدونو له لارې 83,000 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ترلاسه کړي او بیا سوځولي دي. په دې اړه نظامي کارپوهان وړاندیز کوي چې د نشه یي موادو د جوړېدو پر کارخانو باندې د نظامي عملیاتو ترڅنګ دي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو د همکارۍ لاسونه سره ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې په هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې تر هوایي بریدونو وروسته دغه ډول بریدونه د کابل شاوخوا نورو ولایتونو ته هم غځېدلي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په تیره یوه میاشت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل، ننګرهار او لوګر ولایتونو کې د نشه یي موادو د تولید څو کارخانې ویجاړې کړې او په زرګونو کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد یې سوځولي دي.
په تیره یوه میاشت کې 15,000 کیلو مخدره توکي په ټول افغانستان کې هغه د کورنیو چارو وزارت د مسکراتو پر وړاندې د مبارزې معینیت له خوا دغه لاسته راوړنې شوي دي. دغه مخدره توکي ضبط شوي دي او محوه شوي دي. نور هم هڅې کېږي چې خصوصا د هغو کارخانو څخه چې د افغانستان د خلکو دښمنان ګټه اخلي هغه باید نصف شي.
د کورنیو چارو وزارت تیره اونۍ د نشه یي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د نمونو یو لیست خپور کړ چې په دې لیست کې د نږدې 150 کسانو د نیولو حکم هم صادر سوی و. ښاغلی رحیمی وایي دوی اوس د نشه یي موادو کارخانو او هغو لارو ته خپل پام اړولی چې د نشه یي موادو د قاچاقو کاروانو نه ځینې تیریږي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او سیاسي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي چې د امنیت د خرابوالي له امله اوس د نشه یي موادو قاچاقونکو او جوړونکو خپل لابراتوارونه او نور وسایل کابل ته نږدې ولایتونو او مرکزي سیمو ته وړي دي.
دا چې اوس امنیتي وضعیت خراب شوی نو د نشه یي موادو قاچاق کوونکو او جوړونکو خپل لابراتوارونه داسې سیمو ته وړي چې هلته څه ناڅه امنیت دی. په کار ده چې موږ د سیمې او نړیوالو هیوادونو په ګډه همکارۍ د نشه یي موادو پر خلاف مبارزه وکړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ولسي خلکو څخه غواړي چې د نشه یي موادو د جوړونکو او قاچاق کوونکو د نیولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. خو ښاغلی یارمن بیا افغان دولت ته وړاندیز کوي چې بزګرانو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د بدیل کښت زمینه هم برابره کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په راپور کې مو واوریدل چې په دې نظامی عملیاتو کې تر 10,000 کیلوګرامو ډیر نشي مواد افغان پولیسو لاسته ورغلي او بیا سوځول شوي دي. اوس له نشي موادو څخه محتاجینو ته ورځو. د کندوز ولایت شاریان د محتاجینو ډیروالي اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د کندوز شار مرکزی سیمې د محتاجینو په استوګنځایونو باندې بدلې شوي دي. د کندوز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد وایي په کندوز شار کې د محتاجینو موجودیت جرمونو ته لاره هواره کړې ده. د دې موضوع نور تفصیل به د اجمل آرین په راپور کې واورو.
د کندز ښار په واټونو کې د روغدو کسانو زیاتوالی د ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د کندز ښار په واټونو او کوڅو کې د روغدو کسانو دایمي تجمع او تګ راتګ د دغه ولایت د ښار د یوې لویې ټولنیزې ستونزې نوی تصویر دی چې د هر شخص توجه ځان ته راجلبوي. د کندز ښار اوسیدونکي د دغې ستونزې له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي او وایي که اړوند ارګانونه د دې ستونزې د مخنیوي په اړه ډېر ژر لاس په کار نه شي نو ښایي روغدي کسان د ټولنې نظم خراب کړي. د دې ولایت د ښار یو تن اوسیدونکی اکمل رحمانی وایي چې په ښار کې د روغدو کسانو زیاتوالی د خلکو لپاره په درد سر تبدیل شوی.
یک رایی است که با قاچاقیان و فروشندگان مواد مخدر برخورد جدی صورت بگیره و همچنان برای مرد
د حل لاره داده چې باید د مخدره توکو قاچاقبرانو او پلورونکو سره په جدي توګه چلند وشي او بل دا چې باید د مخدره توکو د زیانونو په اړه دوامداره د عامه پوهاوي کمپاین پیل شي څو خلک د مخدره توکو د زیانونو په اړه پوهاوي ترلاسه کړي. ښاغلی رحماني په ټولنه کې د روغدو کسانو د زیاتوالي یو ستر لامل بیکاري یادوي او وایي که چیرې ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي نو له کبله یې له نشه یي توکو سره د ځوانانو لیوالتیا کې کموالی راځي.
رواندازی پروژه های زیربنایی و تأسیس کارخانجات تولیدی میتونه برای تعداد زیادی از مردم زمینه کار فراهم کنه.
که چیرې دولت د زیربنایی پروژه او د کارخانو په جوړولو کې پانګونه وکړي نو له کبله به یې زیات شمېر روزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره شي، ځکه یو شمېر خلک د بیکارۍ او فقر له کبله دغې پدیدې ته مخه کوي. نو که چیرې ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي د نشه یي توکو په استعمال کې هم کموالی راځي. په ورته وخت کې د کندز ښار یو تن بل اوسیدونکی محبوب الله محبوب وایي که له دغې پدیدې سره په جدي توګه مبارزه ونشي نو ښایي زیات شمېر ځوانان د نشه یي توکو ښکار شي.
در سطح ولایت کندز متاسفانه رجوی مردم یا جوانا یا دیگه مردم
متاسفانه په کندز کې د روغدو ځوانانو شمېر مخ په زیاتېدو دی او دغې مسلې خلک سخت اندېښمن کړي دي. خو د دوی د درملنې په برخه کې په کافي اندازه امکانات هم نشته دي او دولت باید د دغې پدیدې په مخنیوي کې کوټلې ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندز کې له نشه یي توکو سره د مبارزې ریاست رئیس عبدالبصیر مرشد هم د ښار په واټونو کې د روږدو کسانو زیاتوالی یوه ټولنیزه ستونزه بولي او زیاتوي چې دغه وضعیت دوی هم اندېښمن کړي دي.
کسایی که مراجعه میکنن به شفاخانه تداوی معتادین یا تداوی میشن و باز هم
یو شمېر کسان چې روغتون ته د درملنې په خاطر راځي او له درملنې وروسته بیرته دغې پدیدې ته مخه کوي، خو که چیرې دغو کسانو ته د کار زمینه برابره شي نو ښایي بیا ځلې نشه یي توکو ته مخه ونه کړي. او بل دا چې په کندز کې څه باندې 1500 کسان په مخدره توکو متاد دي او دلته یو اتیا بستریز روغتون فعالیت کوي چې هغه ټولو روغدو کسانو ته رسیدنه نشي کولای. خو د کندز مدني فعالان د نورو ستونزو تر څنګ بیکاري او دغه راز په دغه ولایت کې د نامنویو او جګړو دوام د ځوانانو د روږدېدو ستر لامل بولي او ټینګار کوي که چیرې وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره نشي نو ښایي د روغدو کسانو شمیر له دې هم زیات شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس به د انسان پر عصبي سیستم باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات درکړو. طبي ډاکټران وایي چې نشي مواد لومړی د انسان پر اعصابو باندې برید کوي. په نتیجه کې د انسان عصبي سیستم ګډ وډ او له دې امله ځینې محتاجین لیونی کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر عصبي سیستم ناوړه اغیزې کوي، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتوي او په کوم عمر کې نشه د انسان پر عصبي سیستم ډېرې ناوړه اغیزې کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقله ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر عصبي سیستم باندې څومره ناوړه اغیزې کوي.
ټول نشوي مواد د انسان پر دماغ باندې ناوړه اغیزه لري، د سګریټ یا تمباکونه نیولې تر تریاک او پوډر پورې. نشوي مواد دوه ډوله ناوړه اغیزې رامنځته کوي چې یو یې لنډمهاله او بل یې اوږدمهاله دي. لنډمهاله ناوړه اغیزې د نشوي موادو د استعمال سره سم رامنځته کیږي چې تر 3 دقیقو پورې دوام کوي. عام خلک په دې باور دي چې دغه نسبي خوشحالي او آراموالی د مخدره موادو یا د نشوي موادو یو ښېګڼه ده. په حقیقت کې داسې نه ده. کوم مقصد یې نشه یي مواد څخه استفاده وکړي د 3 دقیقو لپاره په دې کې نسبي آراموالی او خوشحالي رامنځته کیږي. نو دی دغه نسبي آراموالی او خوشحالي د نشه یي موادو ښېګڼه فکر کوي. حالانکه داسې نه ده. دغه اضطراب او دغه مشکلات چې دته پیدا سوي دي، دغه د نشه یي موادو له خاطر ورته پیدا سوي. د خوب راتلل، ګډې وډې خبرې کول، د توجه خرابوالی، د قضاوت خرابوالی، شخص ته محیط بل قسم ته ښکاریږي، یعنی هغه دې عادي نه ورته ښکاریږي، ځان ورته عادي نه ښکاریږي، ځان ورته یو بل قسم ته ښکاریږي. شخص ته برسامات پیدا کیږي، برسامات یعنی په سترګو باندې دی بعض شیان ویني، بعض غیبي اوازونه اوري. د حافظې خرابوالی دغه د نشې لنډمهاله تاثیرات دي. اوږدمهاله تاثیرات یې بیا لکه ویره یا استراب سی په طبي ژبه ورته انزایټي وایي. د ویرې مرض دغه ورته پیدا کیږي، شخص ته ژور خپګان یا ډیپریشن پیدا کیږي، او نشئی یا معتاد شخص ته بعضی اوقات لیونتوب پیدا کیږي یا سایکوزیس ورته وایي. د شخص په شخصیت کې تغیرات لیدل کیږي، مخکې سی کوم شخصیت د درلود پیلن هغه شخصیت نه لري. اموټیویشن سندروم، یعنی شخص ته یو داسې مشکل پیدا کیږي چې هغه د هیڅ شي په وړاندې لزان عکس العمل نه کوي، یعنی بیا تفاوت وي. او همدارنګه نشئی مواد د مخته د وینې د جریان د کمیدو سبب ګرځي. کوم وخت چې د مخته د وینې د جریان کم سي، قسم قسم یا ډول ډول رواني او عصبي ناروغي رامنځته کوي، لکه د بدن د یوې برخې فلج کېدل یا د ټول بدن فلج کېدل، د حافظې خرابوالی یا سیډیمنشا ورته وایي، او د پارکینسون یا د ریګدېدو مرض په شخص کې رامنځته کوي. دغه د نشه موادو اوږدمهاله تاثیرات په شخص کې رامنځته کوي.
ولی نشه پر عصبي سیستم باندې ناوړه اغیز لري؟
د انسان بدن یو ډول کیمیاوي مواد تولیدوي چې نیورو ترانسمیټر ورته ویل کیږي.
ټول نشئی توکي د نورو ترانسمیټرونو پر تولید باندې تاثیر لري، د بعضو تولید کموي او د بعضو د زیاتوي. د مثال په توګه نشئی مواد د ډوپامین چې یو نورو ترانسمیټر د هغه سطح لوړوي، کوم وخت چې سطح لوړه سوه په نشئی شخص کې د لیونتوب سبب ګرځي، او همدارنګه د سیروټینین چې یو بل نیورو ترانسمیټر ده د هغه سطح کموي، کوم وخت چې د سیروټینین سطح په دماغ کې کمه سي د ژور خپګان یا ډیپریشن سبب ګرځي، او همدارنګه د گابا یا گابا امینو بیتریک اسید چې یو بل نوع نیورو ترانسمیټر یا کیمیاوي مواد په دماغ کې د دغه د کمښت سبب ګرځي، کوم وخت چې د گابا سطح په دماغ کې کمه سي د استراب یا د ویرې یا ترس ناروغي رامنځته کوي په شخص کې.
ایا ټولې نشې پر عصبي سیستم یو ډول ناوړه اغېز لري، او که یوه نشه لږه او بله ډېرې اغېز لري؟
ټولې نشې د انسان پر دماغ باندې بد تاثیر لري، ولې نظر د نشې موادو نوعیت یا ډول ته فرق کوي. د مثال په توګه چرس د گابا چې یو نیورو ترانسمیټر ده دغه تولید کموي، کوم وخت چې د گابا تولید کم سو په شخص کې ویره یا ترس یا استراب یا ناجوړي د رواني دغه رامنځته کوي، او همدارنګه پوډر او تریاک د دوپامین د سطح د لوړېدو سبب ګرځي، کوم وخت چې د دوپامین سطح لوړه سي محتاط شخص ته لیونتوب پیدا کیږي، او همدارنګه دماغ ته د وینې د جریان د کمېدو سبب ګرځي، کوم وخت چې دماغ ته د وینې جریان کم سي په شخص کې مختلفې ناروغۍ لکه پالج او د حافظې خرابوالی او د پارکنسون یا ریګ ناروغي شخص ته پیدا کیږي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي؟
تر کومه وخته پورې چې یو شخص له نشي موادو څخه استفاده کوي، د دغو نیورو ترانسمیټرونو بیلانس به خراب ووسیږي، شخص به رواني مشکلات ولري، او دغه تغیرات د رواني او عصبي ناروغیو باعث ګرځي. نو تر کومه وخته چې شخص له نشي موادو څخه استفاده کوي دغه مشکلات ورسره وي. البته د وخت په تیریدو باندې په دغو مشکلاتو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، ځکه چې شخص د وخت په تیریدو سره د نشي موادو مقدار زیاتوي، نو دغه زیاتوالی د عصبي ترانسمیټرونو د زیات خرابوالي باعث ګرځي، او په نتیجه کې د رواني او عصبي ناروغیو د شدت سبب ګرځي. کوم رواني مشکلات یو شخص د نشي موادو له امله پیدا کیږي، په ضرب دی ویم چې له ترک ورسو له منځ ځي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر عصبي سیستم ډیر ناوړه اغېز لري؟
په مجموع کې نشه د انسان پر دماغ باندې په هر عمر کې بد تاثیر لري، بل خصوص یا په ځانګړي توګه په نوې ځوانانو کې او د زیات عمر لرونکو کسانو کې نشه ناوړه اغېز لري. علت یې دا ده په زیات عمر کسانو کې دماغ ته د وینې د جریان د کمېدو له وجې په هغو کې مشکلات پیدا کیږي. نو که چیرې دغه شخص چې دماغ ته د وینې د جریان کمښت لري او د نشې مواد څخه استفاده وکړي، دغه نور هم کمیږي او رواني یا عصبي مشکلات یې زیاتیږي. او په ځوانانو کې د ځوانانو دماغي سیستم د تکامل په حالت کې ده، نو په دغه وخت کې یو شخص له نشې مواد څخه استفاده وکوي هغه تکامل یې له منځه ځي، یعنی له شخص څخه یو کامل شخصیت نه جوړیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دېرش څلوېښت 0900 اته 22 و 155، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم سوداګری کوي او له دې لارې شډیر پیسې ګټي. د خپلې ونجدي انډیوال نظر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورشي، خو نظر چې کله دا کاروبار شروع کوي نو سم د لاسه یې پولیس نیسي. دا چې نظر څه ډول کاروبار کاوه چې پولیس ونیو او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام ځوانه یو پورېګو په پور راکه، دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
یاره نظیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر وېښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا اول زما هغه زوړ پور راکه، بیا به زه بله پوڼۍ په پور درکم.
دومره وږی سړی بابا، زه خو تښتم نه، هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
ته اوس زړې بامولالې پرېږده، رنګ زما غوندې کار ته ملا وتړه، بیا به میلې کوې میلې.
څنګه کار ژر راته وایه یاره، چې داسې خمار خمار یم ټول ځان مې درد کوي.
زه به دې ضمانت وکړم، له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه، څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا، او پاتې په نورو عملیانو خرڅوه. کنه ښه ګټه لري، زه منډه کار کوم.
دا نو ګټه نه ده، سمه سکروټه ده. ته سترګې نه لرې چې پولیسو په قاچاقبارو پسې پایچې راپورته کړي دي؟ هواره ورځې نیسي یاره، تر دې ګټې تېر یم. خپله غریبي مې قبوله ده، انا که مې په بلا مه اخته کوه.
یاره نذیره، ډېر ډارن یې، او بل نو عقل دې هم پښو ته تللی دی. تا کوم وخت لیدلی دي چې پولیسو دې کوم عملي نیولی او زندان ته یې اچولی وي؟ پولیس نه د سړک په غاړه ډلې ډلې عملیان نه ویني.
دا کار یا زورور کولی شي او یا لیونی. زه نه زورور یم او نه لیونی یاره، تر دې کاره مې تېر.
یاره نذیره، ډېر ساده یې. د دومره عملیانو په ډله کې په تا څوک پوهېږي چې ته پوډر خرڅوې؟ جامې او خبرې خو د ټولو عملیانو یو ډول دي، ټول ساکن د عملیانو په جامه کې مواد خرڅوي.
نو ما خو ټول پېژنې چې عملي یم، پر ما به عملیان باور وکړي چې زه ساقي یم. که چا نه راته غرانیولنه بیا به څه کوم؟ دا خو ګندنه نه ده چې زه نارې کړم چې واخلی تازه ګندنه، وا وا قسمت خور به وړي.
یاره نذیره، ډېر نه ټکیې. که په فلمونو کې دې کار کولی اوس به زم شاروخان وای.
نو خو ښه وایم، ته خدای دا کار په ښکاره کېږي، عملیان به څنګه خبر شي چې زه بوړۍ خرڅوم؟ هر عملي خپل ساقي لري او له هغه نه یې رانیسي.
زما با ته وارخطا یې، ما درته وویل چې زه یې لاره درښیم.
ښه سمه ده، دا راته ووایه چې زه خلک څنګه خبر کوم چې زه بوړۍ خرڅوم؟
غم یې مه کوه، زه لس عملیان انډیوالان لرم. زه به ورته ووایم چې تر دې وروسته څنګه پوڼۍ رانیسي، چې د ورځې لس پوڼۍ خرڅې کړي خولۍ دې په غوړو کې ده. په یوه ورځ خو به له ځانه میلیونر نه جوړوې بابا.
یاره که رښتیا درته ووایم، له پولیسو ډېر ډارېږم.
را بابا، هم دې زړه کېږي او هم دې ساړه کېږي. له خطر خو به نو خامخا مني. ته نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي؟
ښه سمه ده، درځه چې ځو.
درځه چې ځو.
له چا سره کومه پوړۍ موړۍ نشته، له سهار راهیسې مې سکه نه ده کړې، سخت خمار یم.
دلته راشه باداره، پوړۍ ته چې د بوړیو بوجۍ وغواړه بوجۍ.
سمه ده، دوی پوړۍ راکه.
اکا، داسې نابلده غوندې راته ښکارې. نن ورځ څوک به هر چا هم باور نشي کولی. اول پیسې راکه، بیا به بوړۍ درکړم.
پر دواړو سترګو ته ودرېږه، زه پیسې راوباسم.
پام چې ونه خوځېږې، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
زه ژی پولیس؟ زه خو عملي یم صاحب.
ته اوس د پولیسو سره چالاکي کې؟
و قومندان صاحب، ولاکه چالاکي کوم؟ ما ویل زه عملي یم، دا بوړۍ خو د ټولو عملیانو سره شته، هغوی ولې نه نیسې چې زه دې کلک نیولی یم؟
هغوی معتادین دي او ته قاچاقبر.
قاچاقبران خو ډېر پیسه داره خلک وي. ها ته مې دې کالو نیجې ته وګوره، زه لس کاله کېږي چې دا عمل کوم. دا شاوخوا ټول عملیان ما پېژني چې زه څوک یم.
که ثابته شي چې ته معتاد یې، بیا هم د قانون له مخې د دومره ډېرو هیروینو ساتلو اجازه نه لرې. یوازې دومره له ځان سره ګرځولی شي چې ضرورت ورته ولرې. ستا خو جیب له هیروینو ډک دی، پر خلکو یې خرڅې، ته خو سم قاچاقبر یې.
وو قومندان صاحب، دا مې ټوله ذخیره ده، لږ لږ ترې څکوم. زه د هیروینو قاچاقبر نه یم. خیر دی، ما خوشي که زه بې ګناه یم، ولاکه مې قاچاقبري کړي.
بس ده، ډېره خبره مه کوه، دا دلایل دې په محکمه کې قاضي ته ووایه. مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایم کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسلو نسو مړوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصری سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او